بینندگان و شنوندگان ارجمند رادیوی آشنا و بینندگان ما از طریق ماهواره صدای امریکا سلام عرض میکنم. من احد عزیزاده هستم. باز هم امشب با تقدیم برنامه روک و راست سپین خبری با همکار ارجمندم احمد شکیب دوست در خدمت شما قرار داریم. موضوع برنامه امشب به این اختصاص دادیم که سازمان ملل متحد گزارش داده که 95% تولید کشت کوکنار در افغانستان کاهش یافته. همزمان هم گزارش داده که 92% از زارعینی که کوکنار کشت میکردن درآمدشان را از دست دادن. سوال دیست که آیا طالبا قادر خواهد بودند که بدیل برزی زارینه که عوایدشان از دست دادن تهیه بکنن، رزق و روزی از جانب دیگه برز اونا بتن که اونا در جمع میلیون ها گشنه دیگه اضافه نشن؟
سلامونه او نیکیله. فکر میکنم چې زیاده صاحب بخپل بل جمله وای، اما زیاده صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په داسې حال کې چې زیاده صاحب افغانستان کې د اپینو د تولید کچه راټه شوې ده، د بل خوانه بزګرانو ته د معیشت بدیل په برخه کې امکانات برابر شوي نه دي. په دې اړه راپور لرو چې زه به اوس تفصیل تاسو ته ووایم. د فرانسې خبری آژانس وایي تیر کال په بدخشان او ننګرهار ولایتونو کې دوه تنه د کوکنارو د فصل د اړولو پر مهال د طالبانو د ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي دي، او په بدخشان ولایت کې هم په تازه نښتو کې دوه تنه وژل شوي. دا پیښه د ولسي لاریون سبب شوه او طالبان وایي چې د پیښې په اړه تحقیقات کوي. نور جزئیات په ریپورت کې اورو.
د فرانسې خبری آژانس وایي په سټلایټ اخیستل شوی انځور نه ښایي چې طالبان د اپینو د تولید په کمولو کې بریالي وو. خو د طالبان د کوکنار د کښت د له منځه وړلو عملیاتو د بزګرانو معیشت ته خورا زیات زیان رسولی، او هغوی آن د سر په بیه د کوکنار د کښت له منځه وړلو ځواکونو سره مقاومت ته اړ کړي دي. د فرانس پریس خبری آژانس د معلوماتو له مخې تیر کال هم د بدخشان په ولایت کې د کوکنار د کښت له منځه وړلو پر مهال د طالبان د ځواکونو سره په نښته کې یو تن وژل شوی و. همداشان د ننګرهار په ولایت کې هم د کوکنار د فصل اړولو پر مهال طالبان د ځواکونو سره په نښته کې یو تن وژل شوی و. د بدخشان یو اوسیدونکي د امریکا غږ ته وویل چې اعتراضونه لا دوام لري. د بدخشان دولت د درایم او ارګو په ولسوالۍ کې د جمعې او شمې په ورځو دوه ملکي وګړي د طالبان د کوکنار د فصل د اړولو د ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي. د بدخشان پولیس کې سرچینې وایي چې د طالبان د ځواکونو د لوی درستیز قاری فصیح الدین فطرت په مرشی پلاوي د روانو اعتراضونو د پای ته رسولو لپاره د قومي مخورو او دینی عالمانو سره خبرې کړې، او د اعتراض کوونکو ځینې غوښتنې هم منلې دي.
دوی هدف یوازې دی قیمتونو کنټرول په خپل خوخه باندې، یعنی لور ساتل دي، او لبلې خوا نړیوالو ته خپل تصویر مثبت وړاندې کول. کچیرته دوی په رښتینې شکل سره د دې موادو یا د دې پدیدې په وړاندې د مبارزې اراده لري، نو دوی ولې په هغو ولایاتو کې چاته د دوی د مرکز هستي هم دي، یعنی د دوی د قدرت هستي مې هدف ده، د دوی د قدرت هستي هم هلته دي. هلته د دې توکو د تولید سترې کارخانې وجود لري. تاسو به مختلف نړیوال مستند ګزارشونه اوریدلي او کتلي وي چې د دې ښودنه کوي په اکثریتو ولایاتو کې د دې توکو د تولید سترې کارخانې شته، نو دوی د هغو کارخانو د له منځه وړلو دپاره ولې اقدام نه کوي؟
یو شمېر څېړونکي وایي د طالبانو حکومت باید پر بدیل معیشت کار وکړي.
اسلامی امارات ته پکار ده ترڅو د کوکنارو د کرکیل د مخنیوي لپاره د کرنیز اقتصاد د اصلاحي پروګرامونو برخه کې کار وکړي، ترڅو د هغو بزګرانو چې د مخې د کوکنارو کرکیل ته مخه کړې وه په یو ډول سره دودیز زراعتي سیستم پیاوړی شي.
د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې د معلومات لمخې د کوکنارو پرکښت طالبان د مشر لخوا د بندیز وروسته په یو کال کې په افغانستان کې د تریاکو بایا کې 143 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د دغې ادارې د معلوماتو پر اساس د روان 2023 کال د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې د یو کیلو تریاک بایا د 800 امریکایي ډالر پورې رسیدلی وه. وحید فیضی، د امریکا غږ.
تشکر شنونده و بیننده عزیز که هنوزم با ما هستین. در آغاز همونطور که گفتیم برنامه امشب در مورد کشت کوکنار، کاهشش یا افزایشش یا کاهش درآمد دهقانا تخصیص دادیم. دو مهمان عزیز داریم که با اونا البته صحبت میکنیم، ولی ما آخرین اطلاعی که به ما رسیده خدمت شما عرض میکنم، منابع بدخشان میگن که هیئت طالبان بر رهبری فصیح الله فطرت لوی دریستیزی گروه برای پایان دادن به مظاهرات جاری در دو ولسوالی بدخشان با سران قومی و مذهبی صحبت کرده و بعضی از خواستای معترضا را قبول کردند. در این برنامه جناب آذرخش حافظی، کارشناس سیاسی و اقتصادی، و همچنان اجمل سهیل، تحلیلگر سیاسی و امنیتی را با خود داریم که البته در مورد تحلیلشان به شما و به ما و بیننده و شنونده های ما خواهد گفتند.
زهم پخپل وار دوړو ملمنو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. دوستانو تاسو ته هم خرغلاست وی هیله ده چې په دې یو ساته خبرونه کې زمونږه ملتیاو کوي. پښتنه شروع کوم د جناب سوهیل صاحب څخه. سوهیل صاحب، بیا هم خرغلاست خبرونه ته په بدخشان کې د نوي انزورونه چې خبره شوې دي او یا په ننګرهار کې چې انزورونه خپل شوې دي، داسې ول شوې چې د اپینو د تولید کچه ډیره شوې ده، اما بزګرانو ته برعکس بیا د معیشت بدیل په برخه کې فرصتونه برابر شوي نه دي. طالبان څنګه توانېدلی ستاسو په نظر چې د اپینو د تولید مخه ونیسي؟
زه غواړم د مخکې اړم چې ستاسو پوښتنې ته ځواب ورکړم. بهتر به دا چې زه یو تفصیح وکړم چې ما ته وویل شو چې د سیاسي او د امنیتي چارو تحلیلګر یا څېړونکی ده. زه البته مشخصا د ترهګرو ډلو په وړاندې د مبارزې برخه کې په دې برخه کې تحلیل کوم، او کوم موضوع چې زه غواړم نن تاسو سره شریکه کوم، البته دا د ترهګرو د ډلو یا د تباهګرو ډلو د زاویې نه غواړم په دې برخه کې توجه وکړم. ځکه چې کله قاچاق د مواد مخدر یا خپل نشه یي توکي دا په شکل د اشکالو سره په هغه د ترهګرو ډلو سره اړه لري، ځکه چې هغوی غواړي دې نه ګټه پورته کړي څنګه وشي کولی د خپلې ډلې د اقتصادي لحاظه یا د مالي لحاظه تمویل کړي. نو اساسي بحث دلته دا ده چې په کال 2021 کې چې کله طالبان بېرته قدرت ته ورسېده، په څو میاشتو وروسته تقریبا د طالبانو رهبر یا د طالبانو عمومي مشر هغوی پابندي ولګوله چې نور د تریاکو کرکیلې باید په افغانستان کې بند شي. او د دغه کال نه وروسته ځینې د طالبان د خوانې ځینې کوټلي ګامونه پورته شول، او په دې کې شک نشته چې په مختلف ولایتونو کې ځینې اقدامات ترسره شو، په اروزګان کې، قندهار کې، هلمند کې، همدارنګه په ننګرهار کې. د زمونږ د معلوماتو پر اساس باندې تقریبا 4000 هکتاره ځمکه چې په دې کې تریاک کرل شوي وو هغه اړول شوي دي، له منځه وړل شوي دي. خو اساسي بحث دلته دا ده چې کله دغه تریاکو کرکیله کېده یا په دې باندې بندیزونه لګول کېده، د ځینی قاچاقبران یا د ځینی کسانو چې تقریبا په 60 کالو کې د طالبان سره مرسته کوله په دې برخه کې، چې البته د دغه قاچاق د له کبله طالبانو ته خورا زیات مالي امکانات ترلاسه کېدل، او دوی د قاچاقبرو او د طالبانو په منځ کې یو نوی انډیوالي او ملګرتیا وجود درلوده چې څنګه وشي کولی چې یو بل سره مرسته وکړي. دوی ته فرصتونه مساعده ول چې دوی کرکیله وکړي او د بل خوانه به هغوی دوی ته مالی مرستې ورکولې. ولې کله چې طالبان قدرت ته ورسېد دوی په کنداره کې تحول راغی، تغییر راغی، نور ضرورت دوی ته نه و چې تنها تمرکز وکړي په مالی چارو کې، البته په د قاچاق د مخدره موادو په د تبدیل په برخه کې نه بنان هغوی په دې باندې بندیز ولګاو. ولې پاچا خبر په دې باندې راضی نه وله دې په منځ کې خبرې اترې وجود درلودې او ولې هغه نتیجه ورنه کړله، نو پر همدې اساس باندې پاچا خبر دې ته اړ وستل شول چې یا دا وکړي چې په شکل مخفیانه ډول باندې کرکلي ته ادامه ورکړي، او یا دا چې وشي کول هغه محلي چارواکي ته بډې ورکړي، رشوت ورکړي، تر څو دې پاکلوانې معلومات صدر نه شي یا معلومات مرکزي ادارې ته ورنه کړی شي. او د ځینې اقداماتو په ترڅ کې داسې مشهور چې په ځینې ولایتونو کې لکه قندار او هلمند او جنوبي ولایتونو کې، اسرائیلي ولایتونو کې قاچاغبر په وړاندې باندې محدودیتونه ولګول شول، بنا ان دوی د خپل امکانات انتقال کو شمال خواته او شمال شرق ته چې مخصوصا بدخشان ته، او بیا وروسته چې په بدخشان کې هم دا موضوع مطرح کیږي نو بالاخره طالبان دې ته اړ وستل کېږي تر څو د هغوی په وړاندې باندې هلته اقدامات وکړي. دغه اقدامات د دې لامل وګرځي چې بالاخره ځایي خلک چې کوم هلته دي دې نه ناراضه شي، چې البته دې تر شا هماغه لوی قاچاقبران لاس لري چې هغوی په لویه کچه باندې د تریاکو د کرکلي نه خورا زیاته ګټه پورته کړي، او هغه دهقانان یا هغه بزګر چې په محلي ډول باندې دا کري هغوی ته کېدای شي ډېر کم امکانات په لاس ورشي، ولې دې تر شا لویې کړي. نو کله چې دغه بندیز مسله منځته راځي دا په دې عنوان ده چې دا د اقتصادي لحاظه عرض او تقاضا چې کله تقاضا په نړیوال بازار کې د توجود ولري عرضه کم شي، نو دا خامخا پر قیمتونو باندې تاثیر اچوي، نو پر همدې اساس باندې د قیمتونه لوړ کیږي. او پات شو د بدیل د معیشت په اکله باندې، نو طالبان خو تر اوسه پورې د یو داسې یو ادارې چې هغه مسؤوله اداره وي او بالاخره ټولنې ته او د ملک هغه وګړو ته خدمات وړاندې کړي تر اوسه د هغې جوګه نه ده، نو پر همدې اساس باندې په دې درشل کې طالبان پاتې راغلي.
تشکر بسیار جناب ساحل صاحب. آقای حافظی، شما نکتای جناب ساحل شنیدین. یکی مسئله ارقام است که از وزارت سازمان ملل متحد گفته، ارقام است که خود طالبا ارائه کردن، ولی تحلیلگرا و حتی اتحادیه اروپا در ارقامی که طالبا ارائه کردن شک دارن، تردید دارن، و همچنان از نظر موضوع اقتصادی که تا چه حد اینا میتونن بدیل شبره، یعنی از نظر عواید به زارین ارائه بکنن. شما فکر میکنین که واقعا طالبا ای کار کردن به یا که در هر جایی که رفتن به حیث یک دستاورد بزرگی رو معرفی کردن؟ یعنی ما کشته کوکنار قد کردیم در افغانستان، ولی در مورد اوایدش یا در آمده که از زارین کم شده هیچ چیزی نگفتن. شما فکر میکنین تبلیغات است و یا تا جای اینا درست میگن یا کلن درست میگن؟
سلام بر شما بینندگان گرامی قدر آشنا و رادیوی آشنا، و همچنان سلام به مهمان گرامی شما دوست ما جناب آقای بزرگ. موضوع تریاک در افغانستان این مسئله بسیار پیچیده است. اولی که به قول والی ابن سینا خود مرض و مرض را دواست. این تریاک یک چیز منفی که در ذهن ما هست نیست. تریاک در صنایع ادویه سازی دنیا برای مسکنها بهترین نوع مسکنای طبیعی که در او کیمیکال یا چیزای کیمیایی در او نباشه از تریاک ساخته میشه. ما در وقت رئیس اتاق بودم در اونجا بشنم و باز در یک بود بودم رئیسش، باز پیشنهاد ما همین بود که به حل معزله تریاک در افغانستان که آب و هوای افغانستان بسیار مساعد است بهترین نوع تولید تریاک. صنایع دواسازی دنیا میره رسما از ما بخره مثل که دیگه جای میخره ترکیه خودش تولید میکنند یک شورا تولید میکنند با مقصد استفاده در صنایع دواسازی پیشنهاد ما همی بود اون وقت ما در محصوبات مهم به حدود 2 تا 3 میلیارد دلار سالانه از بابت صادرات قانونی تریاک ما میتونیم که به عواید ملی خود اضافه کنیم و اون کسی بیلانس تجارت خارجی خود مثبت بسازیم از طرف دیگه مردمی که به تولید تریاک مصروف هستن اینا هم نان ضرورت دارن، معیشت ضرورت دارن، خانواده دارن، نفقه کار دارن و برای از این باید فکر اساسی صورت بگیره باید یک بسته ایتونی که صورت یک جانبه نان از دانه جا گرفته شد باید در بدل از این تولید تشکیهی یا حسن یارانه ها و کمک ها از خود داخل افغانستان جامعی بیدنی باید بیا داده شد برای از این که ظاهر قضیه همیز که قطع کشت تریاک
فکر کنم تکنیکی ستونزه در غک نورو در حافظی صاحب حافظی صاحب مهربانی تاسی خبری او که چه مشکل در من نورو ستاس غک
حافظی صاحب آغاز شما رو نمیشن
لار مونگ در حافظی صاحب غک نورو
نه نه خیر آواز حافظی صاحب
لار بشو سوهل صاحب سوهل صاحب تاسی من غک آوری؟
بلکل
صحیح مخکې تاسې یوه تصحیح وکړه د خپل ټایټل د شک پرته چې تاسې د ترهګرو ډلو فعالیتونه څاري او په دې برخه کې د استخباراتي معلوماتو ته هم لاسرسی لرئ او په دې اړه مو ډېر زیات تحقیقات کړي دي ډېر زیات څه مننه کوم چې دا هم امنیت پورې اړه نیسي په مجموع کې هغه لوی چتر کې جناب سوهیل صاحب طالبان په خپله په دې باندې معلومات چې د نشه یي توکو قاچاق کوي اوس داسې خبر راځي چې د اپینو د تولید مخه یې نیولې ده دا کیسه څنګه ده طالبان اوس آیا رښتیا په دوی باندې دا تور ثابت شوی و چې دوی په دغه قاچاق کې دخیل دي او که په قاچاق کې دخیل و څنګه وتوانېدل چې د دغو قاچاقبرو مخه اوس ونیسي
زه فکر کوم چې په دې کې شک نشته اطلاعات هم دا ښیي چې تقریبا په تیرو 10 کالو کې په زیاته پیمانه پیسې او امکانات چې طالبانو په دې 10 کلن جګړه کې د پخواني حکومت په وړاندې باندې مبارزه کوله په دې کې مصرف کولې دي او هغه زیاته برخه د قاچاق د مواد مخدرو د لارې نه ترلاسه کړي یعنې دا په دې معنا نه ده چې تنها دا پیسې وي ځکه چې ترهګرې ډلې دې په څنګ کې چې ځینې استخباراتي یا اوپراتیفي پیسې د مختلفو هیوادونو ترلاسه کوي چې خامخا په دې کې به ایران او پاکستان او ځینې نور هیوادونه په دې کې شامل وو ولې دې په څنګ کې د عتیقه موادو یا عتیقه اشیاو د هغه صادرات او د غیر رفاهي ډول باندې د ځینې البته طبیعي زیرمې چې کوم یو دي ماینونه چې کوم یو دي د هغه صادرات او د پڅنګ کې فرزن په بانکونو لوټول د پڅنګ کې فرزن په لوی لارو نیول د ځینې سرشناسو پیسدارو خلکو د هغه برامته نیول او نور داسې مسایل دي چې هغه په نړیواله کچه باندې ترهګرۍ ډلې ترې استفاده کوي او په دې کې شک نشته چې په دې 13 کالو کې طالبانو همچنان دا مسایل ته مخه کړې وه او د دې نه ګټه پورته کړې وه ولې بحث اساسي دلته دا ده چې په 13 کالو کې داسې مسایل منځ ته راغلل چې ځینې سیمې په مخصوص په جنوب لویدیځ ساحو کې د افغانستان هغه تر یو بریده پورې د طالبان د کنټرول نه وتي هغه ځکه وتي دی چې هغه ساحې چې کیمیو دي د قاچاقبرو تر کنټرول نه دي هلته نه تنها چې مخدره توکي بازار او سودا کېږي دی په څنګ کې د اسلحو بازار او سودا کېږي او حتی د طالبانو مخالفین حتی ښکاره کېږي
همدا اوس وخت کې ستاسې منظور دا ده چې همدا اوس وخت کې همدا شی روان
ده همدا اوس وخت کې دا شی روان ده او طالبانو د په وړاندې باندې یو لوی خنډ جوړېږي ځکه چې دوی قدرت نور د چیلنج کېږي ځکه چې دغه قاچاقبر په شکل د اشکالو سره بیا د خپل د کارونو پر مختلو د پر دی مکلف دی او مجبور دی چې بیا فرزن د داعش سره لاس یو کی او دارم دارنګ نور تبهکارې ډلې چې کوم یو دی هغوی سره لاس یو کی نو پر همدې اساس باندې دا کېدی شي چې د طالبان د پر یو لوی چیلنج جوړ شي نو دغه لامل شو چې بلخره طالبان دې ته اړو بچي ځکه چې پاکستان هم انتقاد کوي ایران هم انتقاد کوي چې طالبان په خپل سیمو باندې حاکمیت نه لري او دې په سیمو کې ځینې ډلې د پاکستان یا د ایران په وړاندې فعالیتونه کوي او طالبان نشي کولی دغه مخنیوی وکړي. دا رښتیا او جوته خبره ده ځکه چې په دا سیمو کې داسې مناطق شته دي په جنوب لویدیځ کې او جنوب ختیځ کې چې هلته دغه تباهکار ډلې یا قاچاقبر ځان ته پسله پاچهیګانې جوړې کړې دي. نو طالبان که وغواړي هغوی سره مقابله وکړي نو هغوی مسلح هم دي او د پیسو لحاظه هم امکانات ورسره زیات دي. نو طالبان نه غواړي چې یو بله لویه جبهه ځانته خلاصې
کړي. قاچاقبر له بحث نه زیاده صاحب لرې نه شو. زه یو پوښتنه کوم سؤال صاحب نه سؤال صاحب ایران انتقاد کوي د روسیې انتقاد شته پاکستان هم دغه سیو انتقاد لري شاید د پاکستان انتقاد تر ډیره امنیتی اړخ لري خو د تاجکستان ایران او روسیې نیوکه داده چې د افغانستان نشي توکي راځي او د دوی د ټولنه او سره خرابيږي. اما دلته اوس پښتنه پیدا کیږي چې دا قاچاقبران څوک دي؟ آیا دا افغانان دي چې ځان ته تاسو په وینا پاچایي جوړه کړې ده کپدې کې د سیمې قاچاقبران هم شته؟
دا یو لوی مافیایي کړی ده چې په دې کې نړیوال او سیمه ایز او بیا محلي چې کوم یو دی دوی سره ده ځکه دا یو کړی ده یو زنځیر ده تر کله چې بزګر تریاکو نه کری او بیا دغه هغه مخشخش نه کری بیا په تریاکو بدل نشي بیا د تریاک په کارخانو کې بډای نشي غنی شي انریچ نشي او بیا دغه ورسته په فیروین باندې تبدیل نشي نو دې امکان نشته چې دای نړیوال بازارونو ته ورسیږي د نړیوال بازارونو کې چې کوم اړتیاوي دغه پوره کی. نو پرمځي اساس باندې دا یو حادثه وجود لري چې نړیوال چې کوم یو دی کله چې د سیمه ایزو قاچاقبرو نه دا ترلاسه کوي هغوی دې ته اړو باسي چې د تشویق کوي چې کارخانې جوړې کړي او بیا هغوی چې کارخانې جوړوي هغوی بیا تشویق وکړي بزګران چې دوی کرکیل وکړي تر څو دغه سلسله جریان پیدا کړي. نو دا یو لویه کړۍ ده چې د ځینې مواردو کې په نړیواله کچه باندې دوی سره هغه نورې لکه القاعده او دارنګ داعش نور نړیواله تحریک دلی لکه بوکو حرام شو د دینت فرض حیات تحریک الشام شو دا اړیکه لري ځکه چې دغه تبهکار دلی چې کوم دی یا د قاچاقبر چې کوم دی دو سره ذکر کی یو ځکه اړیکه دا کی چې تر څو شي کولای قسمه کې فعالیت کو په نړیواله کچه باندې فعالیتونه تر سره کی. نو دوی لازم دي او ملزم دي دی او بل نه ګټه پورته کوي ځکه چې قاچا ترهګر دلی سیمه نه امنه کی او د ناامنۍ دته فرصت مسایده چې تر څو شي کولای چې قاچاق وشي کرکیل وشي او بل اخره هغه ته نه ګټه پورته کی. دغه استراتیجی د چدی په افغانستان کې ورشي د مور کی چې تر څو سیمه نه امنه شي چې نه امنی به لامل وګرځي چې دوی کرکیل وکي او یا په نتیجه کې دغه نړیوال کم قاچاقبر شي دغه نه ګټه پورته کی او دا د طالبانو په وړاندې باندې یو لوی خنډ جوړی چې چرته نه امنی لامل دې وګرځي چې بل اخره د تفرصت مسایې چې ټوکی قاچاق او د هغه کرکیله وشي.
ممنون صاحب لطفتان. آقای حافظی سوال مهم دیست با وجود که امر رقمی که پیشتر گفتم طالبان در هیچ گزارشی که دادن جزئیات بسیار ندادن. ما گزارش هایی که در این مورد داده بودن مرور کردم ولی یک سوال مطرح میشه پیش بعضی از تحلیلگرها و او ایست که آیا واقعا از نظر اقتصادی طالبان قادر هستند که بدیلش اول تهیه کنند و یا ای که مسئله در بدخشان مسئله منع کشت تریاک یا خرابی مزرعه زارعین که کشت کردن تریاک نیست و مسائل سیاسی زیر پرده است و غیر از مسئله اقتصادیش. شما اما تو فکر میکنین باعث یک تحلیلگری سیاسی و اقتصادی؟
اول ما خدمت شما عرض کنم برای ما موضوعی بسیار مهمی که هست این مسئله معیشت مردم است که اینا به هر صورت یک بخش از اقتصاد غیر رسمی افغانستان که در برای زارین بین 1700 تا 2500 میلیون دلار سال آید داشت برای یک ملت قدی و بزاعت این پیسی بسیار زیاد است و باز کسایی که ترافیک شمی کدن و قاچاق شمی کدن قاچاق بارای محلی که باز و پیسی خودم میامدن بلند نظیم ساختن کنم دیگه مصارف میکدن و از بازار خرید میکدن ساقه اونق کاذب اقتصادی میشدن و هم دو 3 میلیارد دیگه اونق پیدا میکدن باز در بازار بینلهی که میرفتی 300-400 میلیارد دلار به دست میامد و به هر صورت غم ما غم بیچاری است که دیقانا هستن دیقانا قاچاقبر نیستن دیقانا تولید دیقانی کشتن و ایش یک کشتی قیمت با همیشه که یه پیشتر تبرکه هست کنون برتان یادم میره در بزار بینده این رسما بکشه و صناعی در واسوزی دنیا و این رو باید هر حکومت که افغانستان باشه باید این مسئله رو مد نظر بگیره که این امکان وجود داره که نیاز از بین بردن دریاب این رو آدم میتونه به شکل قانون جمعوری کنه نیاز از یک بیره به حیث مواد مخدر و به نشه استفاده کنن سبای تباهی زندگی و نیوز زندگی استفاده شده میتونم و باید بسیار ثابت به دیرخانان میشه چون بعضی زمین ها به کشت همین تریاد مساعد هست هر چیزی که دیگه شما بکاریم نمیشه به طور مثال یک جیب زمین اگر تریاد بکارن به قیمت های موجود $2000 رو یک حاصل میشه ولی اگر بور گندم بکارن نیم تن گندم میشه یک قدر زحمت هم میکشه بازو $150 میشه و با مگه خوشسالی نباشه و آبسهی باشه و باشه سیل نباشه دیگه بران یک چاره اساسی باید این مورد شامل این مورد
اما فیزیس شما در جریان در حالی پیشنهاد میکنین که افغانستان فاقد یک حکومت مشروع است دنیا چطور میتونه اعتماد کنه کوکناره که کشت میشه اپینه که در افغانستان تولید میشه این در مورای درسته که قسمی که شما پیشنهاد کردین که در بیاسیازی از استفاده شده اگر در ترکیه کشت میشه و اگر در کشورهای دیگه کشت میشه اونجا خو یک نظام است یک سیستم است که یک حسابدهی است اما فعلا افغانستان چطور میتونه خود این مسیر برابر کنه چطور میتونه امی زمینه را مساعد کنه که تولید اپین سبب ازی شوه که ازی استفاده شوه در ادویه سیازی
و اول خو خدمت شما عرض بکنم ما وقتی که رئیس جمهور اتاق تجارت و صنایع ایکو بودم و رئیس اتاق تجارت افغانستان بودم ایره رسما با وزیر کمیته اقتصادی شورای وزیران و اون شورای عالی اقتصادی افغانستان این رسما نموده و باعث نظر و دیدگاه تاق و دیدگاه خود ما و دیدگاه هیئت رهبری اتاق دادیم که حل درست مقبول شی است این باعث یک فرد معمولی کار ما نکردیم و یا عالی رو نمیدیم این از وقت گفتیم در وقت جناب وزیر زراعت و مالداری افغانستان هم در تر همی نوشتر که ما باشد گفتم ما موافقت بوام باعث یک شروعی که خوبه که در این مسئله دخیل بود گیره در شروع وزیران امرای ما تایید کرد و سر از این در سال 2012 و 2013 حکومت افغانستان جناب شروع وقت هم اقدامات کدن اما او ناتکمیل بان باسترده آمد باز دیگه حکومت آمد به این ترتیب ایماند اما این ما پیوسته به هر کس به مذاکراتی که داشتیم با کسانی که مثلا از ایالات متحده امریکا می آمدن سناتور ها می آمدن یا معاون وزیر خارجه از واق زیادتر در اتاق می آمدن و ملاقات می کنند ارتباط بارمی همکاری های منطقهی یپا و زمنان به مسئله مبارزه بر ضد کشت و قاچاق مواد مخدر در این مورد ما این رسمان به رضوات داده بودیم این گپ نو نیست که ما فقط می گویم حال حکومت موجود وقتی که این منع می کنه یا قطع می کنه و قبلا نی وجود داشته حتما نیره به جامعه بین‌المللی میخواد که نشان بده که ما خواستای شما رو برآورده میکنیم خوی خواستا خوی زیادتر تقریبا سالانه 2-3 میلیارد دلار امریکا به خاطر منی کشت تریاک در گذشته مصرف میکنن یک وزارت بود دارن وزارت مبارزه به ضد مواد ولی آن هم اینا برای مردم غریب و بیچاره و ناداری که وجود دارن باید یک را پیدا کنند شرایطی که مردم اطفال خودم میفروشن از گرسنگی و فقر و اعضای بدن خودم میفروشن به این شرایط از این کده وضعیت بدتر نمیتونن باشد و یکی دیگه براتون بگویم که یک غلط فهمی نشه و معلومات دارم دو بدخشان کسانی که جنازه اشتراک کردن کورشان قاچاقبر و کورشان تولید کنند مواد مخدر نبودن در بین از یا معلمین در بین از یا متنفذین محل ملاها روحانیون و همه مردم در اونجا حضور داشتن و دیگه مقیاس تولید تریاق در بدخشان به او اندازی نیست که در یک بخش بسیار عمده از معیشتشان بوده باشند. یک فیصدی بسیار کم در اونجا تولید میشند. در گذشته 90% در هلمند و در بعضی ولایات دیگه تولید میشد، اونجا متمرکز بود. در اینجا میشد یقینا در مشرکه میشد تا یک اندازه در خوگیانی و در بعضی جایی که مساید بوده باشد و در بدخشان هم میشد. در بدخشان در یکی دو رسوالی این کار صورت میگیرد و یک مقداری از این باز خود یک تعداد دیگه تریاکی ما داریم در برمی مناطق پامیر یک تعداد مردم معتاد به تریاک هستن، یعنی به بازار داخلی هم دارد. به این اساس این من کشت تریاک خوب است، اما به شکل درست و همه جان درزوری شود، اثرات جانبیش باید مهار شود و باید این مثلا همه دادخواهی مردم جنگ تریاق نام داد مانده نشد، مطمئن نیست. نفس خود من کشت تریاق اگر رسمی شده نتانه خوب است، اول خوب است رسمی شود، همی رسما و قانونا فروخته شود در بازار بین‌المللی، یک مدرک رایداری خوب میشد و شاید افغانستان سالانه تولید 20,000 تن 30,000 تن تریاق بسیار در جوال تولید بکنن که همی مواد ادویه ضد درد و مسکنا و نباشه و تا برای علاج بعد از امراض تنفسی و دفاع تحقیق کردیم که از استفاده میشه. اون را که اگر نمی کنه در اقل بدیل معیشت بر مردم باید بگن که خواه میره کشت قطع کنیم چی کنیم تا چی بخوره اولاد توی هر خانواده در افغانستان ده تا طفل داره، دوازده تا طفل، ده تا سی تا زن دارن. این خانواده خوب سر خانواده است که اون را نان دادن چرا مشکل است و در غیر از این باز اینا هم به صفحه گرسنه ها میپیوندن و میگه که به تنگ شدی و جنگ شدی و مردم که گرسنه بودن نرزیتشان زیاد میشن.
تشکر آفیسی سپ، با شما و بیننده ها و شنونده های خود یک جای به یک پیام گوش میدیم، باز دوباره در خدمت شما.
در هر جای جهان که باشید از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA Plus، تازه ترین خبرها و گزارش های جامع از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایت های واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبان های دری و پشتو و ده ها زبان دیگر، این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA Plus در دسترس دارید.
شنونده عزیز، شما به برنامه روک و راست سپین خبری گوش میتین و از طریق محوره صدای امریکا همچنان ما را میبینین. برنامه امشب ما روی بدیل معیشت برای زارعینی که کوکنار کشت میکردن و طالبان میگن که همچنان ملل متحد گزارش میگه که 95% از کاهش افتاد، در حالی که 92% درآمد زارعین از بین رفته. میمانای ما جناب آذرخش حافظی، کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی، و همچنان جناب اجمل سهیل، تحلیلگر سیاسی و امنیتی هستن.
جناب سهیل صاحب، بیرت تاسته گرزو، هرو مرو تاسته در حافظی صاحب خبری واردلی یا چه ملاحظه لرلی؟ یو ملاحظه داوه چی؟ په بدخشان کې چې کوم لاریون شوی روان دی، په دې کې یا شاته ټول قاچاقبران نه دي، په دې کې ولسی خلک هم شته، علما هم شته، د سیمې خلک پکې حضور لري، په دې کې ستاسې نظر غواړو. بله خبره دا چې د حافظی صاحب بل پیشنهاد دا و چې که اپین او یا نور نشه یي توکي چې په د تداوی لپاره استفاده ترینه کیږي، کدا په قانوني ډول کښت او تولید شي او بیا وروسته صادر شي، فکر کوئ چې د دغو توکو یا د دغو موادو، د دغو نشه یي موادو خریداران څوک دي او څنګه افغانستان کولای شي چې دغه مسیر ته ځان برابر کړي؟ مهرباني صاحب. سوال صاحب، تاسو موږ غواړئ؟
بلکل زستا سوغه گورما
زما پختنه او بلې زما پختنه مو وری دلته تکرار کوم.
بلکل نه، ما تاسو
کړم مهرباني سره.
زه غواړم څه تذکر ولرم. یو دا چې دغه خلک چې لاریون کوي، خغلی یا خدیس بوالی چې دې تر شا ولا ما هم شته او روحانیون هم شته او عام خلک هم شته، عام خلکو موضوع یو طرف ته سرته زده زده روحانیونو د علماء خبر کوم وخت چې د مخدره توکو هغه پسلا پیداوار چې کوم یو دا هغه قاچاق یا هغه استفاده حرام ده په قران کې راغلی حرام ده چې حرام ده نو د هغه تجارت هم حرام ده د هغه کرکل هم حرام ده نو دا څنګه د دا یو روحانی یا د یو ملا او یا داسې خلک چې هغه په دینی مسایل باندې آگاهی لري د داسې لاریونو تر شا ودري هغوی سره ګټه اخلي چې هغه د حرام نه دفاع ده. یعنی زه شک لرم د هغوی په دینی زده کړه کې د هغوی په دینی برداشت کې د هغوی برداشت د قرآن نه د هغوی د برداشت د سنت نه او بیا په هغوی د برداشت د شریعت نه چې د قرآن او د سنت نه راخیستل شوی قانون ته شریعت وایي. یعنی زه شک لرم. بله مسله دلته دا ده که چېرته دغه موضوع جدي تر نظر لاندې ونیول شي دا په یو سناریو باندې تبدیلیږي. دا په دې معنی چې هر سړی به دې نه وروسته چې غواړي دولت چلنج کړي، حاکمیت چلنج کړي، یا داسې وکړي د خپلې غوښتنې په کرسۍ کښېنوي، دوی باید قاچاق دوی باید اپین وکړي چې تر څو دولت راشي، هغوی سره خبرې وکړي، هغوی مجبوره شي چې د هغوی خبرې واوري. دا چې هغه عامو خلکو چې په دې کې برخه اخیستې ده اخیستې په دې باندې ښه پوهېږي چې موږ یو شی لرو په نامه د انفورمیشن کاګنیټیو هغه شرایط ته وایي چې یو څوک کریټیکل تھینکینګ نشي کولی. یعنې څوک نشي کولی چې هغه معلومات چې کوم یو دي د هغه ارزیابي کې پروسس کړي چې بالاخره هغه مسله دا زمون په ګټه ده یا زمون په ګټه نه ده.
معلومات تحلیل کی
ځکه چې هغه خلک افراد تر سګوره په نړیواله کچه ولی په امده کې کې دا ستونزې منځته نه راځي یا په لومړی ډله هیوادونو کې دا ستونزې منځته نه راځي ځکه چې د تعلیم او سواد کچه لوړه ده. خلک هغه کاګنیټیو معلومات لري یا کریټیکل تھینکینګ کوي نو پر همدې اساس باندې په هغوی باندې کار کول دا ځینې وخت کې ناشونې ده. ولې په افغانستان کې له بده مرغه خلک فقر او بېسوادۍ سره مخامخ دي نو هر سړی چې راپورته شي بیا دوی کولی شي چې دې خوا اخوا ته سوق کړي او ځینې شعارونه ورکړي او دوی هغه شعارونه چې کوم یو دي فکر وکړي چې دا هغه واقعي خبره ده چې دې ته ویل کېږي ځکه چې دا معلومات تر سره دي چې ډېر کم دي. او ستونزه په دې کې ده چې اکثر خلک چې کوم یو دي د معلوماتو او د تعلیم په منځ کې توپیر نشي کولای.
ولې یو سوال بسیار با معذرت که من صحبت شما را قطع میکنم. مک سوال داشتم در مورد اظهارات شما ای که تمام مواد مخدر از هر شکلش که باشه در اسلام حرام است، ولی در 20 سال جمهوریت همیشه اتهامات بوده سر خود طالبا که بزرگترین منبع تمویلش همین مواد مخدر است. یعنی شما ای گپ میزنین که حرام است در وقت طالبان هم میفهمیدن عالم میفهمن و منش کردن؟ میتونین
کم تزید؟ وقت طالبا در اون زمان این کار میکردن بین ما مغلطه میکنم. همیشه ما با دوستان ها توصیح کردیم که شما دین رو با ایدئولوژی مغلطه نکنیم. وقتی ما بحث از دین میکنیم دین اسلام ای را من قرار داده، ولی طالبا را ما نمیتونیم به عنوان یک گروه دینی فکر بکنیم. اونا صرف دین را وسیله قرار دادن در حالی که او یک گروه ایدئولوژیک است، یک ایدئولوژی مشخص داره که پیروی از او میکنه و زمان برای میتونم برای قوام از ایدئولوژی، برای از یک ایدئولوژی به قدرت برسه و حاکمیت در اختیار خود داشته باشه، اونا بر خود اجازه میتن که به هر نوع اقدامات که لازم باشه از او استفاده بکنه، من جمله برای تنبیل از او از قاچاق مواد مخدر. ولی امروزه بحثی را که اونا ایرا من قرار دادن برای از این نه که اینجا تکلیف دینی وجود داره، اینجا مانع دینی وجود داره، برای از این که این میتونه به عنوان یک چالش برای دولت و ادامه دولتداری از اینا باشه. ولی بحث ما برای حرام شمردن از این برای از این بود که آقای حافظی گفتن که در اینجا علما و روحانیون حضور داشتن. وقتی علما و روحانیون که مستقل باشن مربوط به نظام نباشن و اونا میان در چنین راهپیمایی ها حصه میگیرن که او راهپیمایی برای از این هست که در اونجا بحث البته حرام یعنی امو قاچاق مواد مخدر کشتش تجارتش و بالاخره تولیدش و بالاخره صادراتش که حرام است و میاد در صرف از اونا استاد میشه. من گفتم که من شک دارم با مو برداشت که اونا از دین دارن، از قرآن دارن، از سنت دارن و بالاخره از شریعت دارن.
بله تشکر تشکر
مهربانی. بیرته به ورش جناب حافظی صاحب. حافظی صاحب تاسو د سوال صاحب خبري واوریدلې مهربانی، مخکې دنه چې بل پوښتنه له تاسو سره شریکو که تاسو کومه تبصره لرئ په دې اړه.
زه خو په دې باندې چې یو دینی بحث وکم په هغه باندې ځان ته دا صلاحیت نه ورکوم، ځکه چې عالم د دین نه یم او تیولوژي مې نه دی لوستې. څو هغه شیان چې ما ته معلوم دي هغه په صادقانه توګه درته وایم چې دا خلک هلته په ځانسي کې سره پاتل ول، دا مظاهره نه وه. او دا بیا دا خلک هم چې خبرې وکړلې هغوی وویل چې دا خلک ولې وژل شوي دي، ځکه چې دی خو قاچاقبر نه و، دا خلک چې وژل شوي دي. ان یو تنکي ځوان دلته وسول شي او بل په یو ولسوالۍ بل ولسوالۍ کې دلته، په دې معنا نه دي چې دا ټول خلک کلي خلک دوی یو بل سره خواخوږي لري یقینا، چې یو څوک که چېرې هلته کرونده کې اپیوم کرلی وي او هغه راوړل شوي وي هم هغه خو بیا سره زامن هم لري، زامن هم لري، نور خلک هم لري، په کې معلمین هم شته دی، په کې متعلمین هم شته دی، په کې علما هم شته. څوک دی دا چې عالم د دین څه کوي او مثلا د دین کې تریاک مجاز دی که نه دی، دا خو توضیح واضحات دی. دا په دغه موضوع باندې هغه څوک چې اساسات دین باندې ناشنا دی په هغه کې دا قطعا حرام دی. خمره ول میسور په قرآن کې راغلی چې دا معنی دی. ده هغه څوک چې دا کار کوي هغه خلاف دین کار دی، لکه چې سوال چې وفرمایل د ځینې وخت سیاست او دین یو دین دی او روایت دی. دین اصلي دین کې دا معنی دی، اما څوک چې د دین روایت کوي خپل د سیاسي هدف لپاره کله چې ضرورت وي حلال دي، کله که ضرورت وي به حرام دي. په هغه باندې مونږ وخت نه صرف کوم، زه په دې باندې کوم چې دا خلک اړین خلک مجبور خلک چې دي په ټول افغانستان دی وژن په هلمند کې، په ننګرهار کې، په څو ولایتونو کې چې هلته اپیوم کرل کېږي، په لغمان کې، په ځینې نور ولایتونو کې دا خلک سوخی سوخی په دا باندې باید موږ باش وکړو چې خارجان سم راسه کوي چې زما له نظره خونده او چې دا په دوی وکړي دې پر ځای چې دا مثلا وسله یو چاره په آشپزخانه کې کار وکړي او د خلکو د وژلو لپاره هم کېدای شي ځینې ګټه واخیستل. دا خو یو وسیله ده، دریاک هم دغسې یو شی دی. اوس مثلا چرس دلته اوس په هالند کې او په تیر وختونو کې په جرمني کې او په دا ځایونو کې دا تقریبا رسمي شو، خلک کولی شي دا رسم او بهترین چرس د دنیا په افغانستان کې دی، په مزار شریف کال کې شیرک خلک اوسه دا دی ډېر شهرت لري. او په امریکا کې په دا په هالند کې په دا ځایونو کې چې کېدی چې یو دا دیالوګ پیدا شي او مذاکره وشي، زما یو وظیفه هم دا و چې مارکیټینګ وکړو او دا غیر قانونی شیان قانونی خواته راو چې د جنایي اړخ څخه وګورل شي او یو مثبت کار وشي. او دا غنه لپاره کېدای شي چې داسې خو نه دي چې یوازې طالبان دلته اوس په رسمي ډول پېژندل شوي او ټول ملت د افغانستان په کې باید د خپلو حقوقو څخه بې برخې وي. افغانان په یو پنځه هېوادونو کې سوداګري لري، تجارت لري، صنایع لري، په شمول د امریکې، په شمول د ایتالیا، اروپا، په شمول د شوروي پخوانۍ سیمه کې او په د ګلف کې، په خلیج کې، په دوبۍ کې، په کویت کې، په اوزبی کې، په قطر کې دلته تجارتونه لري، کاروبار لري. نو زما نظر دا دی چې دا خلک هم کولی شي چې یو اړخ افغانان دي، بل اړخ نړیوال سوداګران دي.
مننه حافظی صاحب، ډیر زیاته مننه، تشکر. بس ته بیرته ګرځو، ما اوس اجازه صاحب یو لنډه دماغ لو بیرته راګرځو.
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
و شنوندای عزیز رادیو آشنا و بیننده ما در ستلایت صدای امریکا خوشحال هستیم که تاله بیننده و شنونده ما هستین. من در سوال آخر جمع بندی میکنیم جناب آفزی صاحب، اگر شما شروع کنین پیامدهای ای نامش هر چی که میمانین خیزش یا مثلا مشکل که برای طالبا خلق شده عدم اطاعت یا هر چیزی که شما نامش میگذارین به حیث تحلیلگر اقتصادی از نظر اقتصادی و از نظر سیاسی چی خواهد؟
فقط دل پاره چه حافظی صاحب در عدالت تامین چی وقت کم ده لند زواب را که چه جناب سوال صاحب تام وقت بعد شی مهربانی صاحب.
اصلا خوب بر شما عرض بکنم که مجریانی که واقع شده همیست که بر چپکدن تریاک رفتن سوی تفاهم پیدا شده، نفر کشته شده. این مردم که جمع شده به خاطر دادخواهی این نفر است که میگم این قاتل ما را باید محاکمه کنیم. این بحثایی که صورت گرفته به خاطر از او است. یکقدر نفر که جمع شده در سر جنازه جمع شده، یکقدر مردم به خاطر مخالفت با کشت تریاک جمع نشده بودند، نه در گو و نه در آیم. در آیم هم این مردم که بود کلگ مردم بود. وقتی که برخورد اول صورت گرفته و برخورد اول 20 نفر هم نبود، اما وقتی که بازی نفر کشته شده و باز مثلا اعدام میکنن که در حریم جزیشان داخل شدن و یکفان، باز بعد از این باز همه این مردم جمع شدن، یعنی او مو کسایی که کشترهای تبیه داشتن و تعدادشان کم بود.
اما دیره من دیره من نکام جناب حافظی صاحب. سوال صاحب مهربانی تاسم یو نیمه دقیقه وقت لاری استاسی جمع بندی اخلو.
زه فکر کوم چې بیا هم زه دوام که څوک وژل کیږي دا د دې ښکارندوی ده چې جدي مقاومت وجود درلوده، ځکه چې که چېرته دوی په نورمال ډول بند پاجي ډول باندې مقاومت نه وای کړی، هغه کروندې په اصطلاح لمنځه تللی وای، نو شاید دا کس د دې لامل نه وای ګرځېدای شي او کس د هغه په نتیجه کې لمنځه تللی وای. نو چې کله چې مقاومت منځته راځي نو خامخا دې خوانه به فشار وي، نو په نتیجه کې داسته چې یو څوک لمنځه لاړو او بیا د دې لامل شو چې عامه پارونه منځته راوړل. ولې زما بحث دلته دا ده که چېرته موږ واقعا غواړو چې دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدو او بلاخره د طالبان حکومت هم دې ته مجبور شي او یا دا ومني چې دغه کروندګر چې کوم یو دی دوی ته فرصت کاری پیدا شي او د کرکلې ادامه پیدا کړي. زما په نظر باندې دې پر ځای چې په یو اړخیز ډول باندې دوی دې په وړاندې باندې بندیز ولګي، دوی باید د دینی او اساساتو پر اساس باندې موږ حق لرو چې اجماع او اجتهاد وکړو. سره دې دنم چې دا حرام دي، نو په اسلام کې مخصوصا بیا په حنفي دین کې دې فرصت شته چې موږ اجماع وکړو، علما را جمع کړو او کله در علما چې را جمع شو دوی اجتهاد وکړي چې دغه د قران پر اساس باندې منوي، ولې د دغه ضرورتونو پر اساس باندې دې ته فرصت شته دې ته موږ کولای شو چې یاد ورکړو. کله چې اجتهاد وشي او دا په رسمي ډول باندې ومنل شي دیني تکلیف نه لري، نو بیا کولای شي چې هغه کارکن ته جمع وکړي، ولې د نړیوالو ټولنو سره په همغږي کې.
تشکر جناب اجمل سوال از شما و از جناب حافظی صاحب که در برنامه حضور یافتین. اول مشترکاً با هم با شما بیننده های عزیز و شنونده های رادیو آشنا صدای امریکا با یک گزارش گوش میدیم.
بیشتر روی تحولات در بدخشان را از آقای ضیا بدخش تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی مشتریم که از فرانسه با ما هستن. آقای بدخش سلام و سپاس از وقتتان. ابتدا اطلاعات شما از بدخشان چیست؟ خواسته اصلی معترضین چی بوده و طالبان کدام خواسته هایشان را پذیرفتند؟
سلام خدمت شما خانم روزبه و بیننده های برنامه شما. خب آخرین احوال که من از بدخشان داشتم، 20 نفر از نمایندگان تظاهرات کنندگان را از دو شهرستان دراییم و ارگو به مرکز فیض آباد بردن تا در اونجا با هیئتی از کابل آمده به رهبری قاری قصیالدین دیدار بکنن. در سه روز گذشته خواسته های راهپیمایان یا تظاهرات کنندگان دراییم و شهرستان ارگو بسیار مشخص بوده. در سه موضوع قاتلی که باعث کشته شدن دو فرد ملکی شده، اونا باید مطابق آنچه که طالبان ادعا میکنن قصاص شوند، و کشت بدیل کوکنار اگر قرار بی است که تخریب بشه مزارع کوکنار برشان پرداخته شود، و همچنان طالبان غیر بومی که عزت اهانت و کرامت انسانی بدخشانیان را پایمال کردن بدخشان را ترک بکنند.
بله، خب طالبان میگن که اعتراض ها به دلیل تخریب مزارع خشخاش یا کوکنار صورت گرفته. آیا به نظر شما این تنها هدف اعتراض مردم است یا دلایل دیگه هم در اینجا وجود داره؟
مردم بدخشان دقیقا مثل سایر همه مردم افغانستان از کار و شغل و مصروفیت هیچ چیزی ندارن و تنها همه چیزها را طالبان بر رویشان بستن، و تنها چیزی که دارن همون زمین‌های بسیار کم و کوتاهی هست یا بدبختانه در اثر کم بارانی با کشت‌های بدیل کمتر نتیجه می‌ده، و در این شهرستان‌ها تعدادی از آدم‌ها که کشت زراعتی کوکنار می‌کنن، البته اکثریتشان هم به افرادی وابسته به گروه طالبان هستن، ولی با بحثی محو خشخاش مردم بدخشان مشکل نداره. ولی آنچه که مشکل ایجاد کرده در بین مردم، نقص حریم خانه ها و همچنان اهانت و توهین به کرامت انسانی و نقض حقوق بشری مردم بدخشان بوده، و همچنان اهانتی که از سوی طالبان هلمندی و قندهار صورت گرفته مبنی بر اینکه بدخشانیان باید بارکش باشن نه کارفرما.
خب به نظر شما اعتراض در دراییم و ارگو تا چه حد میتونه آغازگر نوع اعتراض های مشابه علیه سیاست های طالبان در سایر ولایت ها شود، در حالی که مردم واقعا در افغانستان با اقتصاد بسیار ضعیف مواجه هستند و بیکاری هم یکی از دلایل نارضایتیشون از حکومت طالبان است؟
برای از اینکه نمایندی مردم افغانستان و از هیچ تبار افغانستان نیستن، یک گروه نیابتی وابسته در خدمت دیگران هستن، افغانستان را در یک تفاهم نامه ننگینانه در اختیارشان قرار گرفته، و اونها با مردم افغانستان، با فرهنگ مردم افغانستان آشنایی ندارن، و این استادگی مردم اگر به خواسته هایشان که برآورده نشوه بدون شک اونها پایدار میمانن. آخرین آماری صحبت اینه که امروز من داشتم با یکی از نماینده های معترضین، گفتن که فصیح الدین رئیس ستاد ارتش طالبان وعده داده که ما به ورثه خانواده مقتول پول میپردازیم، در حالی که این یک چنین ادعای شرعی که طالبان دارن، اونها باید اول قصاص شوند، چون ولی دم مقتول یا ورثه مقتول حق دارن که اول کسی که متهم به قتل عمد است باید به دادگاه برکشانند و او قصاص شوند، که حالا ادعای طالبان هم تطبیق شریعت است. ولی زمانی که بحث تطبیق شریعت بستگی به افراد وابسته به طالبان میگیره، اونجا باز طالبان شریعت را نقض میکنن بدبختانه، و مردم بدخشان پای خواسته های خود استاد هستند تا وقتی که خواسته هایشان برآورده نشه و ماندگار بر مو خواسته هایشان میمانند.
بله، ممنون و سپاس آقای ضیا بدخش از فرانسه که برداشت خود را با تحولات و اخباری که از اوضاع در بدخشان داشتین با بیننده در میان گذاشتین. تشکر از وقتتان، ممنون.
بیننده ارجمند و شنونده عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، برنامه روک و راست سپین خبری امشب به همیه به پایان میرسه. از شما شنونده عزیز رادیو آشنا صدای امریکا و همچنان بیننده ما که ما را از طریق ماهواره صدای امریکا تماشا کردین ممنون استیم، و برنامه ما دوام داره، با ما باشین.
درنو دوستانو، زم پخپل وار لتاس ټول څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې مونږ سره برخه واخیستل. لکه څنګه چې مونږ د پروګرام لمیلمنو سره بحث درلود، د بدخشان لارینون داسې یو حالت رسیدلې دي چې د طالبانو لوی درستیز بدخشان فیض آباد ته سفر کړی دی، او هلته د بدخشان د قومي مشرانو سره کتلې دي. طالبانو او د طالبانو رهبر په مجموع کې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق د مخنیوي لپاره فرمانونه صادر کړي دي، او د طالبانو حکومت د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د کوکنارو د مخنیوي لپاره یو لړ هڅې پیل کړې دي. که تاسو وګورئ په تیرو شلو کلونو کې د کوکنارو کښت په هغو سیمو کې ډېر زیات و چې هلته طالبان واکمنو. نه یوازې دا چې په هغو سیمو کې کوکنار کرل کېدل، په هغو سیمو کې هم کوکنار کرل کېدل چې د جمهوریت تر واک لاندې وو، او دغه دواړو طرفونو ونه شو کولای چې د کوکنارو د کښت او قاچاق او د نشه یي توکو د تولید مخه ونیسي. اوس د طالبانو یو دنده دا ګرځیدلې ده چې زر تر زره دې مسلې ته یو حل لار پیدا کړي، اما که حل لار نه پیدا کیږي نو ممکن د طالبانو حکومت د ولسی غبرګونونو سره مخامخ شي. د بدخشان مثال یو داخلي چې هلته ځینې بدخشانیان په دې نظر دي چې د کوکنارو د کروندو د اړولو پر مهال دوی سره ناوړه چلند شوی دی، او دا سبب شوی دی چې خلک پاتېږي او اعتراض وکړي. دا چې وروسته په دې لارینو کې کوم لاسونو کار کړی دی او څه شوي دي، دا به د وخت په تیریدو سره ثابت شي.
بله، البته شکیب جان، ما شنونده و بیننده های خود در جیران خواهد گذاشتیم در برنامه آینده و در برنامه خبری صبحگاهی ما هم همچنان اگر خبری دریافت کردیم تازه ترین البته خدمت شما تقدیم میکنیم. برنامه امشب که ما اختصاص داده بودیم به موضوع کلن بدخشان و مواد مخدر و منش یا از بین بردن کشتزارهای مواد مخدر، کوکنار و بدیلش در افغانستان، دو مهمان عزیز ما نظریات بسیار جالب ارائه کردن. امیدوارم که همونطور که شما در جریان قرار گرفتین بتونیم مهمان های دیگری هم در برنامه آینده داشته باشیم که در این مورد نظرات مختلف به شما بتونیم ارائه بکنیم.
که عزیزاده صاحب دیدی مسئله اغا منظر تا وګوري، پس منظر تا وګوري، په تیرو شلو کلونو کې او یا لدین وړاندې د افغانستان سره د ګاونډیانو یو ستونزه دا و چې په افغانستان کې نشه یي توکي کرل کیږي، او دغه نشه یي توکي بیا په اپینو او نور موادو باندې بدلیږي او د سیمې د هیوادونو له طریقه د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسیږي. اوس د طالبانو یو ژمنه هم د نړیوال ټولنې سره ده چې په دې برخه کې دوی اقدام کوي، او د سې وستونزې چې هغه ډیره اوږده سابقه لري په افغانستان کې، او افغانستان په دې خاطر ډیر لوی شهرت لري، متاسفانه منفي شهرت لري په نړۍ کې، دا یو ډیره جدي مبارزه ده. اما دلته یو ستونزه لیدل کیږي، هغه دا چې اطلاعات ته لاسرسي، او په دې برخه کې طالبان اړه نیسي چې په دې برخه کې پوره معلومات له خلکو سره شریک کړي.
تشکر از شما باز هم بیننده ها و شنونده های عزیز.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرزیو هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عزیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری‌ها و پیام‌های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع آمریکا،
نظر بر زندگی در آمریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش‌ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز رستم‌زاده، مصطفی صفایی،
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
بخبر،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.